افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ملي پولي واحد افغانۍ د عامولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې په جنوب لویدیځ حوزه کې له دوه رئیس په ټولو سوداګریزو چارو کې بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د دودولو امر کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی ویلي، د دې سیمې خلکو ته دوه نیمې میاشتې مهلت ورکړل شوی چې په تجارتي راکړه ورکړه کې باید د بهرنیو اثارو له کارولو ډډه وکړي، کنه له سرغړ اون کو سره به قانوني ان چلن وشي. د افغاني د دودولو دغه پروسه دی وګي یاسن بولیل میاشتله و می رئیس پیل شوه ده. د پداسوال کړه چې د افغانستان په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې پاکستانی روپیا او په لویدیځ ولایتونو کې د ایران ریال تر افغاني زیات کارول کیږي. د افغانستان بانک په یو جلا بیان کې اعلان کړی چې د افغاني د ارزښت پیاوړتیا لپاره سبا 15 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وای حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. ښاغلی کاکړ له اج ټلویزیون سره په پرونی مرکه کې ټینګار وکړ چې دا کار یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره کیږي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبې ورځې تر نښتې وروسته پولیسو په کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې له 2500 زیات افغان کډوال نیولې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته ویل پولیسو پرون د څلیرش ساعتونو په ترڅ کې له 1500 زیات افغانان ونیول چې 130 تنه محکمې ته وړاندې شوي دي. له بلې خوا د سن ایالت والي هغو افغانانو ته چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په دوه اونیو کې له پاکستان نه ووځي، کنه په 10 کاله بند به محکوم شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا پر روان ژمي کې د افغانستان له اړو خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د بسپنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د WFP څانګې نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې دا اداره په خپله سګنۍ بودیجه کې له 80% کموالي سره مخامخ ده. په بیان کې راغلي افغانستان له ډېرو زیانګالو او ځپل شوو هیوادونو څخه دی چې 10 میلیون وګړي یې سږکال له ژوند ژغورونکو مرستو بې برخې شوي دي. په افغانستان کې د WFP مشرې او ویلی په یو تازه ویډیوي پیغام کې په روان ژمي کې 1 میلیون اړو افغانانو ته د خوړو د رسولو لپاره له نړیوالو د 1 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې ده. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره روسیې ته رسېدلی دی. د روسیې ریا نوستي خبري آژانس نن هغه تصویرونه خپاره کړل چې د آژانس د راپور له مخې کیم د آرام سمندر په ساحلي سیمه پریمورسکي کرای کې په اورګاډي کې د سفر په حال کې ښیي. د کرملین لخوا د خبرو شوو معلوماتو له مخې تمه ده چې شمالي کوریا مشر به په روانو ورځو کې له پوتین سره وګوري. په غالب ګمان دا لیدنه به د پریمورسک په بندري ښار ولادي واستو کې وشي. امریکایي چارواکو ویلي داسې مهال چې اوکراین له روسیې سره د جګړې په ډګر کې ځوابي عملیات پیل کړي او یو لړ پرمختګونه یې هم کړي، پوتین به په دې کتنه کې احتمالا له پیونګ یانګ څخه د وسلو او توپخانې غوښتنه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن هغه لایحه مسترد کړه چې دولتي چارواکو ته د خپلو شتمنیو د پټ ساتلو اجازه ورکوي. د اوکراین پارلمان تېر اونۍ د هغو قوانینو د بیا احیا لپاره رایه ورکړه چې چارواکي د خپلو شتمنیو په اعلان مکلف ګرځوي. دا لایحه په 2022 میلادي کال کې پر اوکراین روسیې تر یرغل وروسته ځنډول شوې وه، خو د پارلمان په پریکړه کې چارواکو ته د یو بل کال لپاره وخت ورکړل شوی و چې خپلې شتمنۍ پټې وساتي. زلنسکی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې چارواکي باید یو کال وروسته نه بلکې هم دا اوس خپل شتمنۍ اعلان کړي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې زلنسکی په حکومت کې دننه د فساد د لمنځوړلو لپاره هڅې پیل کړي او غواړي خپلو متحدانو ته هم د فساد پر ضد مبارزې ډاډ ورکړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن په یوه دوستانه سیالۍ کې له فلیپین سره لوبه پیل کړې ده. لوبه شاوخوا نیم ساعت مخکې د کابل په وخت پیل شوه. دغه سیالي د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې روانه ده. د ویلو ول ده چې تېره میاشت د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له بنګلادیش سره هم دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړې چې په مساوي توګه پای ته ورسېدې. ازادي رادیو اوري. وړاندې به په راپورونو کې واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي د چارټ بینټ یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له خپلو هغو پالیسیو چې د ظالمانه او ځپونکي وبللې لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي.
له طالبانو څخه د نړیوالو پرلپسې غوښتنو آیا تر اوسه په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي؟
د نړیوالې بشري حقوقو هڅې هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوه نښه نه ده رسېدلې.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث مو پر امریکا د سپتمبر د 11 بریدونو د 2 کلیزې اړوند دی چې آیا له دغو بریدونو وروسته امریکا په افغانستان کې د شاوخوا 20 کلن حضور په ترڅ کې خپل هدف ترلاسه کړ؟
په هغو بریدونو کې هیڅ داسې چا برخه نه واخیستې چې هغه د افغانستان کې روزل شوي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د چارټ بینټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له هغو پالیسیو لاس واخلي چې د ځپونکي او ظالمانه وبللې. ریچارډ بینټ چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 45 غونډه کې خبرې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک ډول د افغان نجونو او ښځو بشري حقوقونه نقص کړي او د هغوی د ژوند امکانات او وقار له منځه وړی دی. نور جزئیات د امید ظهیر مل راپور کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو چلن افراطي بولی وایي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان ولس له بشري ناورین او داسې یو رژیم سره مخ دی چې له بشري حقوقو یې پراخې سرغړونې کړي. بینټ چې پرونې د بشري حقوقو شورا په 45 غونډه کې خبرې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک پراخ او بنسټي تبعیض سره نجونی او ښځې د ژوند له ټولو برخو ګوښه کړي او د هغوی حقونه د ژوند امکانات او وقار یې له منځه وړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو سیاستونو لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي. په نړیوالو موسسو کې د کار کولو په ګډون ښځو ته د سوداګرۍ او کار اجازه ورکړي او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړه. خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو ښاغلی بینټ بیا وایي افغانستان په داسې یو هیواد بدل شوی چې د ښځو غږ پکې په بشپړ ډول ورک شوی دی. هغه په دې هیواد کې جنسیتي اپارتاید د پرمختګ په حال کې بولي. په دې برخه کې څېړنه اړینه او د نړیوالې ټولنې په یووالي د ټینګار تر څنګ د بشري حقونو له شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکیچ د حل لپاره کوټلې او پریکنده اقدام وکړي. د بشري حقونو شورا په غونډه کې یو شمېر نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین، بشري حقونو او ټولنیز اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله وویل. د حالت بعد افغان ټولنې لپاره بدې پایلې ولري. له دې ډلې د بشري حقونو په شورا کې د اروپایي ټولنې سفیر لوتینات زن وویل هیڅوک نشي کولی چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک شکل نجونو او ښځو په ځپلو شک وکړي. میرمن لوتینات زن د روان کار کې د حل لپاره د یوې ټول شموله پروسې پایل اړین وګاڼه.
په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ د تامین لپاره د یوې داسې ټول شموله پروسې اړتیا ده چې پکې د نجونو او ښځو، قومونو، مذهبي لږکیو او ال جی بی ټی آی په ګډون ټول لوري معنا لرونکی بشپړ او مساوي ګډون ولري.
د بشري حقوقو شورا د 45 غونډې په پیل کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د اسلامي همکاریو سازمان استازي قطر، جرمني، متحده عربي اماراتو، لوکزامبورګ، اکوادور، ایتالیا، فرانسې، امریکا، جاپان، اسرائیل او یو شمېر نورو هیوادونو استازو خبرې وکړي او ټول غوښتنه وکړه چې په طالبانو د بشري حقوقو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45 په جنیوا کې د سپتمبر 11 پیل شوې او تمه ده د اکتوبر تر 6 دوام وکړي. تمه ده د بشري حقوقو شورا په 45 غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ خپل کړنې راپور هم وړاندې کړي.
و امر دل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 45مه غونډه کې له طالبانو له حکومت د طالبانو له حکومت وغوښتل چې جنو ته د معیاري زده کړو د زمینې برابرولو ترڅنګ ښځو ته د سوداګرۍ او بهرنیو مؤسسو کې د کار اجازه ورکړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د ښاغلي بینټ د دې راپور پر جزئیاتو د ښځو د حقونو له فعال فهمه ذهین سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د دو کلونو په تېرېدو سره د دغه راز څېړنو او راپورونو خپرول تر کومه په افغانستان کې دننه د ښځو په ژوند کې بدلون راوستی، آیا د هغوی حقونه یې خوندي کړي دي؟
بشری حقوقو هڅه هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي، هغه وخت به دوی په حساب د اسناد شواهد بیا دا راپورونه نه استفاده کوي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوه نفع نه در رسیدلې ده. د لپاره چې پیش له دې نه طالبانو سره دوی میټینګ وکړي په دوحه کې دا راپورونه موجود وو. د طالبانو د اولی دورې قدرت راپورونه وجود درلوده، ټول شیان اسناد شواهد وجود ده، مګر د موږ په شرایطو کې د ژوند په شرایطو کې هیڅ نوه تغییر مثبت تغییر دې را نه وسته. زه د فکر کوم چې دا اسناد شواهد او راپورونه تهیه کیږي د لپاره چې همدا ممالک خپل خارجي سیاستونه په دوی په اساس وخت چې دوی ته لازم وي دوی په نفع وي هغه وخت ورنه استفاده وکړي.
که د نړیوالې ټولنې لخوا او وروستۍ ترسره شوې څېړنې او وړاندې شوي راپورونه تاثیر نشي درلودی، نو دویمه لار نړیوالې ټولنې او افغانانو ته کومه ده تر څو دوی دغه لار تعقیب کړي او په دې سره وکړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم چې دې جواب ډېر واضح ده. اول راس خپل افغانان نشو وکړو. اصلا د افغانانو دا مسائل اگر چې ډېر ابعاد لري، ډېر خواوې لري، هماغه نه چې نو خارجیان ملامت دي خو افغانان زه دوه چنده ملامت ګڼم. من خپله ډېر ملامت یې سو دې لپاره چې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي. او په دغه څلوېښت کالو کې موږ دومره مفسده سیاست مداران درلودل چې دغه ټول ظرفیتونه ټول ټولنیز بناګانې دوی خرابې کړې چې اوس خلک نسي کوی خپل ځان ټول کړي، خپل ځان د خپل د حق غوښتلو لپاره آماده کړي. جسمن او ذهنن په یو حالت کې دي چې هغه خپل اولیه ضرورتونه اوس غواړي چې لاسته راوړي.
د نړیوال ټولنې او افغانانو لخوا د بشري حقوقو د نقص په برخه کې د څېړنو د ترسره کیدو او راپورونو د وړاندې کیدو ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان بهر ځینې داسې هڅې پیل شوې چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو نقص د یو جنسیتي اپارټاید په توګه په رسمیت پیژندل شي. د جنسیتي اپارټاید په خپل څه دی او که داسې وانګیرو چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ښځو حقونو نقص د یو جنسیتي اپارټاید په توګه په رسمیت پیژنده، نو په افغانستان کې دننه هغه ښځې چې حقونه یې عملا نقص کیږي هغوی ته ګټه یې څه ده؟
لوی ستونزه همدغه ده چې په هر حالت چې تغییر راسي د یو بل غربي کانسپت یو بل غربي پدیده هم پکې ډېر سي. بیا خلک یو لس کاله په بر کې نیسي چې پوه سي چې د اپارټاید څه معنا. مشکل ده د ښځو په مقابل کې خنډ اچول، د ښځو په مقابل کې د زور اخیستل دا د موږ له نیکو نه پاتې ده. دا کومه نوې شی نه ده. طالبانو هغه سیاسي کړه، طالبانو هغه باندې لږ زره کوي نور هم ډېره کړه، طالبانو نو هغه خپل نهایي حد ته ورسوله. راځئ چې په دې خبرو خپل انرژي مصرف نه کړو. ښځې له اول نه په د کورنۍ په سطحې تر مکتبه پورې تر اجتماع پورې تر پوهنتونونو پورې نارینه د هغوی په مقابل کې همیشه خنډ اچولی دی، همیشه د هغوی حقوق یې اخیستي دي. نو دا نوې خبره نه ده. راځئ چې په مشکلاتو باندې وغږیږو، په د کلمو باندې ونه غږیږو.
د حقونو له فعالې فهیمه ذهین سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د وروستیو څرګندونو په باب مرکه وه. ریچارډ بینټ بیا هم پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان نجونو او ښځو حقونه دې خوندي کړي. دا چې دا ډول غوښتنې او څېړنیز راپورونو خپرولو په افغانستان کې آیا په رښتیا هم د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي؟ په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. انوارالحق کاکړ له آج ټلویزیون سره د دوشنبې په ورځ په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره کیږي. خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد هم لري وایي پاکستاني پولیس یې نیسي او ځوروي. جزئیات خاطر پردې سپاره پورته.
پاکستان په خپل خاور یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د تازه هڅو د پیلېدو خبره کوي. په دې هیواد کې د سرپرست حکومت صدر اعظم انوارالحق کاکړ د دوشنبې په ورځ له آج ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي چې دوی په پاکستان کې د هغه افغانانو په وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړ نوي اقدامات پیلوي. ښاغلي کاکړ په دې مرکه کې ویلي
هغه برخه افغانان چې د هغوی سره هیڅ ډول د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نشته د دوی لپاره موږ ځینې اقدامات پیلوو. هغه بهرنیان چې قانوني اسناد نه لري باید د پاکستان خاوره پرېږدي.
خغلی کاکړ ویلی چې دوی د ثبت شوی او شمیرو پر بنسټ په دغه هیواد کې نږدې 15,000 افغانان له قانوني اسنادو سره ژوند کوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزی کاکړ په دغه هیواد کې د نیول شوی او افغانانو په اړه له ازادي راډیو سره تازه معلومات شریک نه کړل. خو هغې له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې پولیسو د یک شنبې په ورځ له 150 څخه زیات افغانان ونیول چې 130 تنه محکمې ته وړاندې شوي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري وایي پاکستاني سنیول یو د پیسو په بدله کې بیرته خوشی کړی دی. افغان کډوال محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
پولیس زمونږ سیمه ترال د کوم ځای سیمه کې چې وسیګو افغان کډوالو په سکور په کور وګرځي د ویل چې خپل قانوني اسناد لري په کور په دروازو کې قانوني اسناد چې کړه پاسپورت ویزا او ورسره په څنګ کې هغه د پولیسو ريجستریشن فارم دا یو کتل به ویل دغه اسناد ځان سره واخلي زمونږ یې سچوي چیک کوي نو هغه سچو د پاره موږ یو میدان ته راټول کړی سچو نو هم دغه ټول دوی بیره تولی یو 200-300 متر وړاندې یو بل ځای وخو دوی دغه تاسو راځي دغه اسناد دلته چیکو هلته چې بوتل د کورونه چې لګ وړاندې بوتل بس هغه د زندانیانو موټر یې ودرول خو هغه ته پورته کړو بل اخر چانه ورسره وهل شو 10,000 روپۍ واخستې د یو تن په سر او بیا یې را خوشی کړو.
یو بل افغان کډوال نادر سعیدی بیا وایي دلته پاکستانی پولیس له افغانانو سره چې قانوني اسناد هم ولري سم چلن نه کوي.
د پاکستان د پولیس لخوا دغه ډول نیول زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. زه یو افغان کډوال یم چې په پاکستان کې د خپل کیس ته مخته وړلو لپاره راغلی یم. دلته د افغان کډوالو ستونزې ډېرې شوې او دا ټول د پاکستان د پولیسو او حکومت کار دی.
حکومت پاکستان یا پولیس پاکستان بر بالای مهاجرین وضع شده است.
پاکستان کې د دې هیواد پولیسو لورې د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې مهال پیل شوې چې د تېرې اونۍ چهار شنبې په ورځ پاکستانی پوځیانو او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې له 2 ساعته جګړې او دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې لاویښتلو وروسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه چې لا هم نه ده پرانیستل شوې.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د راپورونو له مخې متحده ایالاتونو موافقه کړې چې په ایران کې د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې به د هیواد شاوخوا 6 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې آزاد کړي. امریکا تر اوسه د دې پیسو دقیق اندازه نه ده تایید کړې چې د معافیت خبرې ورکړل شوی، خو ټینګار یې کړی چې دا پیسې ایران ته د باج په توګه نه ورکوي.
ګڼو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې د ایران د شاوخوا 6 میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د معافیت سند لاسلیک کړی دی. د راپورونو له مخې په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوي پیسې به قطر ته او بیا ایران ته واستول شي. ایرانی او امریکایي چارواکو په 13 اگست میاشت کې ویلي و چې دوی د تهران د ایوین له خطرناک زندان څخه د دې ایرانی الاصله امریکایي وګړو د خوشي کېدو او کورنۍ حبس ته د هغو د لیږد په مسله کې موافقې ته رسیدلی دي. متحدو ایالاتونو هم د 5 ایرانی بندیانو له خوشي کېدو سره موافقه کړې ده. تهران پرون یادونه وکړه چې دا تبادله ښایي ډیر ژر عملی شي. لدې بندیانو څخه درې تنه سیامک نمازی، امات شرقی او مراد تهبار پیژندل شوی دی، خو د دوو نورو د نومونو په اړه څه نه دی ویل شوی. کورنی حبس ته د امریکایي بندیانو د محدودولو په اړه ویل شوی دی چې دا کار د یوې لویې معاملې په ترڅ کې شوی او په جنوبي کوریا کې تر اووه میلیارد ډالرو پورې د ایران د کنګل شویو شتمنیو ازادېدل یې هم یوه برخه ده. متحدو ایالاتو تر اوسه د هغو پیسو د دقیقې اندازې له تاییدولو ډډه کړې چې د معافیت خبرې ورکړل شوی او ویلي دي چې دا د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې نه دي. دوی دا هم ویلي دي چې دا پیسې ایران ته د باج په توګه نه ورکوي. د ایران جګپوړو چارواکو تیره میاشت وویل پنځه امریکایي بندیان به تر هغه مهاله چې شرایط برابرېږي په ایران کې پاتې وي. د راپورونو له مخې په شرایطو کې د امریکا له زندانونو د یو شمیر ایراني بندیانو خوشي کېدل هم شامل دي، خو د دې ایرانیانو هویت نه دی افشا شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل په جنوبي کوریا کې د دې هیواد کنګل شوې شتمني به په راروانو څو ورځو کې آزاد شي او د بندیانو تبادله به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. خو ویاند ناصر کنعانی دا یادونه هم وکړه چې دا دواړه مسلې ارتباط نه سره لري. په همدې ورځ اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور ورکړ چې بلنکن تیره اونۍ هغه سند لاسلیک کړی دی چې نړیوالو بانکونو ته په جنوبي کوریا کې د ایران د کنګل شوې شتمنۍ د معافیت خبر ورکوي او په دې برخه کې کانګرس ته هم یو یادښت استولی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په یوه لیکنه کې پر امریکا د سپتمبر د یولسمې تر وروستي بریدونو کلیزي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته پام اړولی دی. لیکوالې بیت بیلی لیکي د 2000 لومړي کال د سپتمبر په یولسمه په هیواد کې د ماتم او ویرې فضا هله خوره شوه چې د القاعده ترهګرو د امریکا په خاوره کې د یو لړ تر وروستي بریدونو په لړ کې 2900 امریکایانو وژل. د سپتمبر له یولسمې وروسته زموږ ملت په افغانستان کې جګړې ته اړ شو. هغه هیواد چې واکمنو طالبانو د دغو بریدونو پلان جوړونکو ته خوندي پټنځایونه ورکړي وو. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په دې لیکنه کې وړاندې لولو چې د 2021 کال د اګست په 13 نیټه وخت د طالبانو له رسېدو څو اونۍ وروسته امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او زیاتوي. په داسې حال کې چې افغانستان اوس د سپتمبر د 11 مخکې حالت ته بېرته ګرځېدلی. یو شمېر کارپوهانو واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې ته د طالبانو د جنګي جرمونو، د بشري حقونو د سرغړونو او ترهګرو ته د خوندي پټنځایونو د برابرولو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې چې باید د امریکایي مشرانو په منځ کې د خطر زنګ وکړنګوي. مل انلاین ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه پخواني جګپوړي امریکایي جنرال څرګندونو ته پام اړولی چې د ولسمشر جو بایدن پریکړه یې یوه تېروتنه بللې. متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په مهال د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمانداني سینډ کم د مشر په توګه دنده ترسره کول او د 2022 کال په اپریل کې انتقاوت شو، د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې دی داسې احساس کوي چې له افغانستانه د ځواکونو ایستل به پراخ انتقادونه پرې شوي او دی هم مخکې دفاع کړې وه له پلانه نیولې تر اجرا پورې د یوې لویې تېروتنې په توګه وګڼل شي. میل انلاین وړاندې لیکي جنرال مکینزي مخکې له دې چې تقاعد وکړي د 2022 کال په مارچ میاشت کې ویلي وو چې دی به د خپل ژوند تر پایه په دا ډول وتلو پښېمانه وي. هغه پرېکړه چې د امریکایانو له وتلو سره یې طالبانو ته اجازه ورکړه چې په چټکۍ د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي. د ورځپاڼې په لیکنه مکینزي له دې مخکې ویلي وو چې پر دې ویاړي چې امریکایي ځواکونو له کابله 140,000 کسان وایستل، خو هغه ځانمرګي برید به د تل لپاره ځوروي چې د تخلیې په جریان کې په کابل هوایي ډګر کې وشو چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او 100 زیات افغانان وژل شول. د مین انلاین په لیکنه مکینزي دا هم ویلي چې د افغانستان د حکومت ړنګېدل هغه نتیجه نه وه چې موږ د وتلو پر مهال تمه کوله. د 2021 کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په بشپړ وتلو سره په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېده، خو ورسره د لویدیځوالو ملاتړی حکومت هم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول.
په نورستان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي او د هغوی د کورنیو مشران د تدریسي کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. وایي چې د درسي کتابونو کمی او نه موجودیت زده کوونکي له درس ویلو او مطالعې امپاتې کړي دي.
د منټول ولسوالۍ د بانډول لیسی یو زده کوونکی زیاءالله سپینی نری جامې په تن کړي، تور پلاستیکي بوټانې په پښو دي او څو کتابچې یې په لاسونو کې نیولې. وایي درسي کتابونه ورته نه دي رسېدلي او له عملي ستونزو سره مخ دي. زده کوونکي وایي په ټول صنف کې د هر مضمون څلور یا پنځه کتابونه لري چې د درس ویلو په وخت کې ټول ټولګیوال همدې کتابونو ته راټولېږي.
په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
زموږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
په وینا چې د کتابونو او درسي توکو د کمی په وجه له درس ویلو او مطالعې بې برخې دي. د زده کوونکو کورنۍ هم د خپلو اولادونو راتلونکي ته تشویش کې دي. د منډول وسیدونکو محمد یعقوب خان راته وویل لیبه خو غربت د کتابونو نشتون او له بلې خوا په ولسوالۍ کې د کتاب پلورنځیو نه موجودیت خلک مشکلات سره مخ کړي دي.
دلته یو شاګرد نشي کوي چې یو کتاب چې دولت لخوا اکمال شوی نه وي، یو موسسه لخوا اکمال شوی نه وي، یا کتابچې یا قلم. دلته دومره داسې دوکانونه هم نشته، یا هغه کتابونه چې په دوکانونو کې مونږ واخلو هغه کتابخانې نشته. شاګردان واقعا د کتابونو د نشتون، د کتابونو ته تاسې د کمښت سره مواجه دي.
په یاد ولایت کې د پوهنې مسؤلین هم یاد ستون زمانی او وای مشران کوښښ کوي چې په ټول هیواد کې د درسي موادو کمی پوره او زده کوونکو ته سانتیا وی چمتو کړي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې زده کوونکي او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې په ښوونځیو کې د کتابونو له نشتون شکایت کوي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره شو، خو تر اوسه یې له شپږم د لوړو ټولګیو او د پوهنتون خزینه محصلینو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو طرحه چمتو نه کړه.
او د کندهار ولایت اوسیدونکي د اوبو د کمښت څخه شکایت کوي او وایي چې دا ستونزه ورځ تر بلې په پراخېدو ده. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې څو کیلومتره لرې مزل کوي چې د څښاک لپاره پاکې اوبه راوړي. دا په داسې حال کې ده چې مهاجرت نړیوال سازمان وړ مورز وویل چې په افغانستان کې 90% خلک د څښاک پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري.
د کندهار ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکی سمیع الله هر ورځ د خپل کور لپاره 2 کیلومتره لیرې د اوبو له یوې خیریه ذخیرې څخه د څښاک پاکې اوبه وړي. دی دا چاره په خپل ټیکسي موټر کې ځکه ترسره کوي چې کور یې لیرې دی او هر ځل د لاسي کراچۍ په واسطه نسي کولای. سمیع الله وایي د اوبو راوړل یې د ژوند یوه ستونزه ده او د کار او روزګار څخه یې هم ایستلی دی.
اوبو ډېره زیاته ستونزه لرو، برمې مو اوبه نه لري، نو په دې خاطر مې ټیکسي موټر ته درول دي. په ټیکسي موټر کې دا ډبې راوړم، دلته یې ډکوم، بیا د دې ځای وړم. د دې ځای اوبه خامخا راشي، ګاډیانې پر ډېرې، نو خواري پاتې ګرد ورځ دلته راباندې چیرسي. نو ډېر زیات موږ د اوبو ستونزه لرو.
د سمیع الله په شان د کندهار ښار نور اوسیدونکي هم د تشاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي، او ماشومان، ځوانان، سپینږیري او آن ښځې هم مجبور دي چې کورونو ته په لاسي کراچیو کې اوبه راوړي. خلک وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې ژورې او نیمه ژورې څاګانې مخ په وچېدو دي، او دوی د تشاک اوبو د ترلاسه کولو په خاطر ساعتونه ساعتونه د اوبو ذخیرو ته په نوبت ولاړ وي، او یا له ډیرو لیرو سیمو د تشاک اوبه چمتو کوي.
دا دربدر ولس، دا کندې و اعتماد، دا سپینجری و ځوانان، لوی او کوچنیان، نر او ښځه، ټوله دبې په لاس کې په کوڅو کې ګرځي په اوبو پسې چې یو څاڅکی اوبه د خوراک او د اوداسه او یا د جامو د مینځلو دپاره نشي پیدا کولی.
د اوبو سره داسې په تکلیف وړو چې د ورځې 8 واري خامخا موږ په اوبو پسې راوځو چې د اوبو د ستونې سره مخامخ یو. ګرده ورځ په بیکاري راباندې شیرې چې پر دغه اوبو چې اوبه نه لرو، برمې مو خرابې دي، وچې دي. حکومت مو دا غیلې ده چې موږ ته برمې راوړي او اوبه راکاکي انلونه راته راوړي.
د کندهار سندیزی حوزې ریاست څونی وړاندې معلومه کړې و چې د کندهار ښار اوبه یوازې د تیر کال راهیسې 1 سانتي متر کښته سوي دي. د دغه ولایت د اوبو رسول ادارې تخنیکي مسؤل نیاز محمد مسلم وایي د ښار د 80,000 کورنیو څخه 9,000 کورنیو ته د شبکو له لارې پاکې اوبه رسولي، چې شاوخوا 15,000 نورو کورنیو ته به په نږدې وخت کې اوبه ورسیږي.
اوس په ښار کې تقریبا شپږ دانې پروژې تر کار لاندې لرو چې یوه د ارغنداب پروژه ده. د ارغنداب څخه اووه نیمې ناحیې ته اوبه راولو چې ممکن بیا د ولسم نه ایت هم وکول شي چې او باور کو. تر څنګه په اومه نه کې دوه دانه پروژې لرو چې یو تقریبا 90% تکمیل ده او بل 80% تکمیل ده. دا څخه ورسته په لسمنای کې موږ پروژه لرو وس تازه په کار شروع شوی ده او په پنځمنای کې پروژه د چاغم تقریبا نیم پیسې ده تکمیل ده وکړي او پیسې کار پاتې دي
لشار ورها خو په ولسوالۍ کې وضعیت تر دې هم خراب دی.